د پښتنو پر ژوند ستونزو نیمګړتیاو او حل لارو لیکل شوی ساينس فیکشن ناول جوجو. دریمه برخه، لیکوال نصیر احمد احمدی، ژغ احمدشاه پاتون، خپرونکی بوست رادیو.
د سهار د چایو لپاره په چوتره کې دسترخوان هوار سو. نیکه بر سر بالښت ته ډډه وهله، ورپسې دوه زامن ځړېدلي سرونه غلي کښېناستل. بیا تواب او درې نور هلکان راغلل. ټول د بوتانو په څیر بې حرکته ول. چوپه چوپتیا وه. کله کله به نیکه وټوخل، پیشو به میاو کړل، له غوجلې به د غوا رمباړه راووته. پتنوس ورېږدېد. یوې پیغلې پیالې پر غولي کښېښودې، بلې توره چاوجوشه راوړه. د تواب پلار چاوجوشه ته لاس وروغځاوه، پیاله یې ورته ونیوله. نیکه یو دم چغه کړه، بلا و بلا. د تواب مور په بیړه راغله، ودرېده، ټکره یې پر مخ ورکش کړ. په خواره خوله وویل، څه وایه ملک لالا، سترګې لرې که نه؟ ساده چای دې راوړی دی. ښځې د خپل خاوند په لاس کې نیولې پیالې ته وکتل. پرېږدېدلې غږ یې وویل، خو ما نجلۍ ته د شیدو له چایو ډکه چاوجوشه ورکړه. د بوډا تندی تریو سو. نو زه درواغ وایم؟ ښځې منډه واخیسته. شیبه وروسته نیکه د شیدو له چایو ډکه پیاله خولې ته نیولې وه. د تواب اوږه درنه سوه. تر څنګ یې ورو وکتل، هیڅ هم نه و. تواب ورو وویل، ته یې؟ ناستو کسانو په حیرانۍ تواب ته وکتل. هلک وارخطا سو، په بیړه ودرېد. نیکه وویل، پیاله دې ډکه ده؟ زړه ته مې نه کېږي، ناوخته دی، مکتب ته ځم. کوټې ته یې منډه کړه، بکس یې راواخیست او له کلا ووت. د جوجو غږ یې واورېد، که پولې ته وخیژې نو ښه به وي، لوند خیشتې کړم. تواب خپلو پښو ته وکتل، پایڅې یې لندې وې. دی په لندو واښو کې روان و. شاته تړلی بکس یې دروند سو. جوجو وخندل، دا ځای بد نه دی. د هلک تندي ګونجې پیدا کړې، تا باید چاوجوشه نه وای بدله کړې. جوجو وویل، یو پوښتنه وایه، نجونو او ښځو ساده چای خوړ، خو نارینه وو او هلکانو ته د شیدو له چایو ډکه چاوجوشه وروړل سوه، ولې؟ تواب وویل، نیکه مې وایي چې هغوی نجونې دي، بلایه نه وهي. جوجو وخندل، کوټ کوټ کوټ، هغوی ګیډې نه لري؟ یو دم مړې دوړې راغلې. تواب وټوخل. د نوي لانډکروزر موټر په دروازو کې سهارنۍ لمر ژړې لیکې ایستلې وې، له ټایرونو یې خاورې پورته کېدلې. جوجو وویل، سړکونه مو ډېر خراب دي. د تواب تندی تریو سو. حکومت بلا وهلی دی. جوجو وویل، تېر اونۍ د ولسوالۍ بازار ته ولاړم، دوه شیان ډېر ول، سوالګر او موټر. هلک په خبره کې ورولوېد، موږ هم دوه موټره لرو، په دوه سیټه ټیوټا کې مې نیکه ګرځي، سراچه یې د کور د سودا لپاره درولې ده. جوجو وپوښتل، نو دا د کلیو سړکونه ولې د سیمې خلک نه جوړوي؟ تواب غلی و. جوجو وویل، ګوره، ما دوې میاشتې دلته تیرې کړې دي، هر پنځم یا شپږم کور موټر لري، موټر سایکل خو له حسابه تیر دی، خو د سړک جوړولو ته یې ملا ماته ده. ټول خلک حکومت او موسسو ته ماتله دي، بس نوره ګټه خو یې در ونه رسېده، جوړ سړکونه یې خراب کړل. تېره اونۍ دوو دهقانانو ته وروګرځېدم، دواړه په خپل منځ کې ژغېدل، له وچکالۍ یې شکایت درلود. ویل یې چې د موسسې درک ونه لګېد، کاریز وچ دی، فصلونه مو له تندې وسوځېدل. یو بل تن راغی، له عمره پوخ و، ویل یې چې پخوا خو دا موسسې نه وې، کاریز به مو په اشر پاکوه، بد یې مخته کړو تر څو به د نورو خیرات ته ناست یو. د ټوپک ډز سو. یو پختکه راغله، د تواب پښو ته نږدې په راشنو سوو پیازو کې ولګېده. جوجو په غوسه وویل، دا چا وویشته؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. د چنار له ګڼو ونو یو ځوان راووت، ښکاري ټوپک یې په لاس کې و. یوې بلې خواته یې کتل، د پیازو په شنو ډکو کې سپینه رڼا راتاو سوه. پخته کې ټوپ کړل. جوجو تر جوړ وزر ونیوله. د د پختکی پر مات وزرې لرون پلاستیک جوړ لاس تیر کړ. وینه ودرېده، پختکه والوته. جوجو پسې غږ کړل، سمه ده خو له انسانانو لرې ګرځه. جوجو ورک سو، د تواب اوژه درنه سوه. جوجو وویل، پختکی مننه کوله، ویلې چې تر انسانانو ښه یاست. تواب وویل، ته د مرغانو په ژبه پوهېږې؟ زما ډېر کمالونه زده دي، راځه دا کربوړی به راوښخوم. تواب مخامخ وکتل، زړه یې خولې ته راغی. د کچالو په جوه کې غټ کربوړی پروت و. تواب له مځکې یوه لویه ډبره ورپورته کړه. جوجو په بیړه وویل، پام! بکس پک سو. جوجو د کربوړي تر څنګ ولاړ و. د هلک ګوتې خلاصې سوې، ډبره ولوېده، له پولې مړه دوړه پورته سوه. جوجو وویل، کربوړي ډېر خواشینی دی، وایي چې له انسانانو پزې ته راغلی یو. موږ هیڅ تاوان نه دی ورسولی، په مخه نه ورځو، خو دوی تل بیلچې راپسې اخیستې وي، نسل یې راورک کړ. تواب په خبره کې ورولوېد، خو کربوړي خطرناکه دي. جوجو وویل، داسې انسانان راوښیه چې کربوړي کوم آزار ورسولی وي. د هلک سر وځړېد. جوجو وخندل، زما په فکر انسان تر هر څه مضر او خطرناکه دی، یوازې خپل ځان ته اهمیت ورکوي. دا نه وایي چې د مځکې نور موجودات هم د ژوند کولو حق لري او که نه. تواب وویل، داسې هم نه ده. ګل ماما ته وګوره، که غوایان نه وای ورباندې ګران، شنه رشکه به یې نه ورېبله. جوجو وخندل، خو د غوایانو نظر هم مهم دی. تواب له شنو غنمو تیر سو. ګل ماما ته یې له لیرې سلام ورواچاوه. غوایي ته ودرېد. جوجو وویل، په څښتن دې ګران یې، تازه رشکه درته ریبي. برګ غوایي رمباړه کړه. جوجو وویل، غوایي ګیله کوي، وایي ته خو انسان نه یې، نو بیا ولې داسې کم عقله پوښتنه کوې؟ هلک په بیړه وویل، ولې؟ تور غوایي رمباړه کړه. جوجو وویل، ستا پوښتنه مې ورورسوله. غوایي وایي، پلار یې ټول عمر د ګل ماما مځکې واړولې، خو کله چې زوړ سو له کولبې ووت، د کساب چاړې ته یې سیخ کړ. برګ غوایي رمباړه کړه. جوجو وویل، سخت ناروغه دی، خو باید مځکه واړوي. که یې ځان جوړ ونه شود، څښتن یې خیرات منلی. تواب روان سو. جوجو وویل، پوه سوې، ګل ماما له غوایانو سره مینه نه لري. تواب وویل، مچانو ته هم باید څه ونه وایو؟ اه ګرانه، مچان له تاسو سره کومه علاقه نه لري، خپل ځانونه پاک وساتئ، مچان څه بلا درنه غواړي. د مکتب تر دیوال یو خوار سپی راتاو سو، کوړنچې وهل، تیږه یې پښې ته سیخه سوې وه. ډله هلکانو منډې ورپسې وهلې. جوجو وخندل، سپی وژغوم؟ تواب د مکتب په دروازه ننوت، اوژه یې سپکه سوه. ماپښین دوې بجې وې. تواب لویه چاوجوشه تر لاس نیولې وه، د پولې پر سر پر لویه خوا کوشتلو. چاوجوشه یو دم سپکه سوه. تواب وویل، ښه وخت راغلې. د جوجو غږ یې واورېد، چای دي؟ هو. نو چېرته یې وړې؟ زړه کلامو تنګه ده، نیکه مې وایي چې ډېر یو، ګزاره مو نه پکې کېږي. نو آبادي یې شروع کړې ده. هلک د باغ تر دیواله راتاو سو. یو چا غږ کړل، تشه چاوجوشه دې راوړه. تواب یو دم کوږ سو، پر خړ پوټي تور چای پرېوت. پورته یې وکتل، یو ګردی سړی د کلا د دیوال پخڅه تراشله. هماغه سړی وخندل، د ملک لالا لمسی ځوان سوی دی، له ډکې چاوجوش سره نیغ روان و. تواب کلا ته ورننوت، دوو کاریګرو په خټه کې غوایي ګرځول. هلک توره چاوجوشه پر غولي کښېښوده، نیکه یې د لرګي پر زینه ولاړ و. لکڼه یې په پخڅه کې تر پرې سوي سوري ایستله. جوجو وویل، ملک لالا دې ولې لکڼې ته سترګه پټه کړې ده؟ لکڼه خو ټوپک نه دی. تواب د دیوال سیوري ته د خرې پر کته کښېناست. جوجو وویل، په دیوالونو کې یې دا سوري ولې پرېښي دي؟ د دښمن لپاره. د چا سره بدي لرئ؟ تواب خپله ککرۍ وګروله. نه. ملک وخندل، ها زویه، چا دې راوړ؟ تواب ور وکتل، نیکه یې په احتیاط له زینې کښته کېده. تواب ورغی، ورو یې وویل، ملک لالا، موږ بدیدار یو. ملک په حیرانۍ ور وکتل، نه. نو په دیوال کې دا سوری د څه لپاره دی؟ بوډا وخندل، د هلک پر سر یې لاس کښېښود. ورو یې وویل، د تربرونو لپاره. روان سو کاریګرو ته ور وګرځېد. جوجو وویل، دا ټکې مې نوی واورېد، تربرونه ځناورو ته وایست؟ نه، د تره زامنو ته. نو هغوی ولې وژنئ؟ تواب خپل نیکه ته منډه ور واخیسته، هغه ته مخامخ ودرېد. په خواره خوله یې وویل، د تره زامن مې راباندې ګران دي، نه غواړم چې هغوی ووژنئ. لومړی ملک وخندل، بیا ناستو کاریګرو خندا ورپسې بدرګه کړه. یو کاریګر وویل، هلک دی ماغزه خام دی نه پوهیږي. تواب په حیرانۍ ورته کتل. تر دیوال لومره پوخ ډنګر سړی راتاو سو. ژره لنډه وه، غټې کڅوړنې سترګې درلودې. تر سپینې زړې خولۍ یې لانده وریښتان راوتلي وو. ملک په خندا وویل، آ سرمالیمه راځه. د تواب غوږ وتخنېد. جوجو وویل، دا سړی مې د مکتب په اداره کې ولید. تواب وویل، زموږ سرمعلم دی. معلمانو ته یې خشکې کولې، ویلې چې یو هم د زړه له اخلاصه سمت نه ورځي. جوجو غلی سو. یو دم یې وویل، پوښتنه وکړه. څه؟ راته ووایه چې د معلمانو ځواب څه و. ښه، ووایه. معلمان ټول په یوه خوله ول. 5000 افغانۍ یې کمې ګڼلې. ویلې چې په دې تنخوا ستونی نسو ورته څیرولی. خو د سرمعلم دلیل دا و چې دوی په زور نه دي راغلي. تنخوا معلومه ده، که یو وي که سل دوی منلې، خو باید چې د زړه له اخلاصه درس ورکړي. تواب په خبره کې ورولوېد. قناعت یې وکړ. په اوږه یې نوکار ور ولګول سوه. وار راکه، د سرمعلم خبرې لا پاتې دي. ویلې چې په دې مکتب کې ستاسو اولادونه هم درس وایي، د هغوی لپاره یو څه زحمت ومنئ. خو د معلمینو ځواب دا و چې له خپلو اولادونو سره په کور کې درس وایي. بس سرمعلم ستړی سو، خو یو هم قناعت ونه کړ. د ملک خندا راغله. یاره سرمعلمه، 16 کاله درس دې چټي راته ښکاره سو. تواب ور وکتل. نیکه او سرمعلم د کوټو پر کیندل سوي تهداب راګرځېدل. ملک په خندا وویل، سرمعلم نوې وکړه، په کاریګرو کې یوه ورژغ کړل. څه وایي؟ وایي چې نقشه مې خوښه سوه، خو په یوه کوټه کې د کتابونو د ایښودلو لپاره الماری ته هم ځای پرېږده. پخڅه تراش له پاسه ورژغ کړل، کتابونه خو ده ویلي دي، څه خیر یې پکې وکړه. زوړ سو، خو نوې خولۍ یې ونه مونده. ټولو وخندل. جوجو وویل، دا خبره په لیکلو ارزي. په دې وطن کې پوه سړی ناپوه دی، او ناپوه هم عاقل. Thank you.